دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خل خانم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو یو شمیر مشرانو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دي چې دغه ډلې مذاکره کوونکي هیئت په اوربند باندې له موافقې د مخه د طالبانو د مشرتابه له شورا سره یوه اونۍ مشورې وکړې. د طالبانو دغه مقاماتو چې نه غوښتل نه یاد سي، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د اوربند موافقه باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له خوا منظوره سي. تر اوسه دغه اوربند موده او د پلي کېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده سوې، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې میاشتې د مذاکرو په ترڅ کې طالبانو ته د یو لس ورځني اوربند کولو وړاندیز کړی و. مخکې له دې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د طالبانو د منابعو پر قول لیکلی وو چې دغه ډلې د مشرتابه شورا د یو اونیز اوربند د کولو په اړه سلا مشورې کوي، تر څو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د سومالیا چارواکو ویلي چې یو ټرک بم په یو مصروفه بازار کې پر یوې امنیتي پوستې د شنبې په ورځ چاودېدلی او لږ تر لږه اووه اتیا کسان چې زیاتره یې زده کوونکي دي پکښې وژل سوي دي. د سومالیا په پلازمینې مغادیشو کې د 2018 کال د خونړي برید وروسته چې تر ټولو لوی برید و چې او سلګونه کسان پکښې وژل سوي، دا دوهم غټ برید ده. دغه چاودنه په داسې حال کې سوي چې رخصتۍ ورځ وه او د سومالیا زیاتره خلک خپلو کارونو ته راستون سوي وو. د امبولانس د خدماتو رئیس ابي قادر عبدالرحمن وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه یو سل پنځه ویشت تنه زخمي سوي هم دي. د سومالیا جمهور رئیس محمد عبدالحی محمد د غبرید په سختو ټکو غندلی دي او تور یې په محلي سخت دریځه ډلې الشباب لګولی دي چې د القاعده شبکې سره روابط لري. بلې خوا د امریکا پوځ د یک شنبې په ورځ وویل چې په سومالیا کې د الشباب د ډلې پر ضد درې هوایي بریدونه کړي او څلور وسلوال په دغه برید کې وژل سوي دي. اروپایي اتحاد د روسیې په رژیم او ملاتړو هیوادونو ایران او روسیې ژغ کړی دی چې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د ملکیانو پر خلاف یې بې دریغه تروزی عملیات بند کړل سي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
د پرله پسې بریدونو په سبب له ادلب نه په تیرو څو هفتو کې په لسګونو زره خلک تښتېدلي دي. دغه شمالي لویدیز ولایت چې د بشار الاسد د رژیم د جهادي مخالفانو وروستی سنګر دی، د سوریې حکومتي پوځونه چې روسیه او ایران یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي د نیولو کوشش کوي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل یو وایان د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سوریې رژیم او بهرني انډیوالانې باید په سمدستي توګه د هغه هیواد په شمالي لویدیځ کې تعرضي عملیات بند کړي، ځکه چې بې شماره ملکي خلک پکې وژل کیږي. په جنګ کې شامل ټولې خواوې مکلفیت لري چې د ملکیانو د ژوند خوندي کول له پامه ونه غورځوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انسجام د چارو دفتر وایي چې له زر نه زیات ملکیان وژل شوي او څلور سوه زره ملکیان د ترکیې سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. ګمان کیږي چې درې میلیونه خلک اوس هم په ادلب کې پاتې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
په یمن کې د یو پوځي رسمګذشت پر مهال یوه توغندۍ برید سوی دي. لږ تر لږه شپږ سرتیري او څلور ماشومان پکښې وژل سوي دي. دغه برید د یمن په جنوب کې جدای غوښتونکي ډلې چې متحده عربي امارات یې ملاتړ کوي په سرتیرو وسو. دغه ډلې ویان ماجد الشوبي د دې برید پړه پر روسي یاغیان ور واچوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل چې دغه چاودنه د جدای غوښتونکو د مزاحمتي ځواک په نامه چې پیژندل کیږي په داسې حال کې پرېسي وي چې هغوی د دالې په ولایت کې د نویو سرتیرو رسمګذشت مراسم په ختمېدو وو. په انټرنیټ خپره شوي ویډیوګانې کې داسې ښکاري چې د سټیج پر سر د چاودنې وروسته لوی سوری سوی او هر خواته مړي پرته دي. الشوبي وویل چې لږ تر لږه یو ویشت تنه په دغه چاودنه کې زخمي سوي هم دي. حوثیانو سمدستي د برید په اړه څه نه دي ویلي. د یمن په جنګ کې چې د 2016 کال راسي هغه وخت شروع سو چې حوثیانو پلازمینې سنا او د هیواد شمالي برخې ونیولې او د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي حکومت یې مجبور کړ چې سنا څخه ووزي او جنوب ته لاړ سي او بالاخره سعودي ته لاړ. او بیا وروسته سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې جوړ سو او د حوثیانو سره په جنګ اخته دي. په دې جنګ کې تر اوسه د یو لک څخه زیات کسان وژل سوي دي او میلیونونه کسان د کاختۍ او د روغتیایي خدماتو سره بې برخې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا شخ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نه اوله مسله دا ده چې 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. د سولې د هڅو سره سره په دغه ملک کې درنې جګړې وشوې او بریدونه وشول. د افغانستان حکومت وایي چې په دغه کال کې د وسوالو مخالفینو په ضد عملیات زیات کړل او له طالبانو یې تر لسو زیاتې ولسوالۍ بېرته ونیولې. حکومت او طالبان افغانان ډیر اندېښمن کړي دي، هغه ملکی تلفات دي. یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دواړه د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتوالي اندېښمن دي. مبصرین وایي که اوربندو نشي راتلونکی کال به تر دې هم خونړی وي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په 2019 کال کې که یو خوا د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وې، نو بل خوا دغه هیواد د جګړې د ښکېلو اړخونو د درنو جګړو او بریدونو شاهد و. افغان دولت وایي چې په دغه کال کې نه یوازې خپل عملیات زیات کړي، بلکې له وسلوالو مخالفینو یې سیمې هم نیولې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په بدخشان، غزنی، بغلان، هلمند، تخار او فاریاب کې له طالبانو څخه 14 ولسوالۍ نیولې. طالبانو هم نږدې هر ورځ افغان ځواکونو ته د تلفاتو اړولې ادعا کړې. د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې یې 23% عملیات زیات کړي، 90% د وسلوالو مخالفانو د زندانونو او 85% د هغوی د قمندانانو له منځه وړل زیات کړي.
په تیر کال کې دښمن ته هغه تلفات چې په 2019 کال کې اوښتي دي په تیرو 13 کالونو کې نه وو اوښتي. دښمن سخت ضربې ولیدلې، د دوی هغه مستحکمې موازی چې وې هغه له منځه لاړلې، د دوی مواصلاتي لارې له منځه لاړلې، د دوی هغه منابع چې دوی تمویلول هغه ورباندې قطع شولې.
شنونکي وایي افغان ځواکونو وکولای سول د ټاکنو امنیت خوندي کړي. د دوی په باور کوربند ونسي راتلونکي کال به تر دې هم خونړی وي.
د موږ امنیتي سکتورو ټوله په ډېر شدید اظهارات نیولی و چې د جنګو مخه تقریبا نیول سوې وه، ولې بیا هم هغه عملیاتونه چې د مقابل لوري له طرفه سوي دي شک پکې نشته. زه ډېر جګرخونه د ملکي تلفاتو باندې یم او همچنه د نظامي تلفاتو. اوس هم موږ حکومت او خصوصا امنیتي سکتور د موږ هیڅ داسې ورځ نشته چې هلته نظامي تلفات پکې نه وي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ د 2019 کال یوه سروې ښیي چې ډیری افغانان د جګړې له امله د هیواد راتلونکي ته بدبینه دي.
تقریبا 85% خلک وایي چې هیواد یې سم لوري ته نه دی روان. دلته چې کله دغه پوښتنه کېږي دوی د دې لپاره مشخص دلایل لري، او هغه دلایل دا دي چې ناامني ده، دلته جنگ دی.
که څه هم افغان دولت وایي چې په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي، خو بیا هم شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي چې د 2019 کال جولای میاشت د تیرې لسیزې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د یوناما راپور ښیي چې د دغه کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جګړو له امله 2563 کسان وژل سوي او 5,680 کسان هم ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې په وژل سوو کسانو کې 40% د دولت وسلوالو مخالفینو، 45% د دولت پلو ځواکونو له لاسه دي. راپور ښیي چې 90% ټپیان د دولت د وسلوالو مخالفینو، 20% هم د دولت پلو ځواکونو د بریدونو له امله دي.
بیلا بیلو کلو ولسوالیو ولایتونو کې مخامخ جګړه وه، هوایی بریدونه وو، شپنی عملیات وو، ځانمرګي بریدونه وو، او هغه د فشار چاودیدونکي توکي چې ورته ویل کېږي، یا د اوسنۍ جګړې نه پاتې شوي یا د پخوانیو جګړې نه پاتې شوي وو، دا ټول د دې لامل شول چې په 2019 کال کې خورا ډیر کسان شهیدان کړل او همدارنګه زخمیان کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښمن دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جنگ په خېلو خو باندې غږ کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو کې، په خپلو برنامو کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول او قواعد جدا رعایت کوي او له دې څخه سرغړونه ونه کوي. غوښتنه مو دا ده چې سولې لپاره د جنگ خواوې غاړه کې دي.
د محمد صادق ځوان زوی تیر اګست د واده پر یوه سالون د داعش په برید کې وژل سو.
هغه د جګړې پر شکیلو اړخونو رغ کوي چې نور دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي تر څو نور افغانان د دغوندې له درنو غمونو سره مخ نسي.
کله چې د زوی د مرګ نه خبر شوم نو ډېر زه پریشانه ډېر تشویش کې شوم، حتی چې ماته عصبي تکلیف هم یو څه پیدا شو. ډېر د ما زوی د افغان ترک پالیسک دوهمه اول نمره نه هم سمته کامیاب و افغان ترکی
د سولې د هڅو سره سره 2019 کال په افغانستان کې له جګړو ډک او خونړی کال و. افغانان د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي، خو 2020 کال په دې هیله پیلوي چې بالاخره به د سولې خبرې نتیجه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې 2019 میلادي کال په ننګرهار کې د داعش د ماتې کال و، او په دې وروستیو میاشتو کې سلګونه وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شول، مګر ځایي خلک وایي چې حکومت باید داعش ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. ذبیح الله غازی راپورټ را کړی دی.
دلی سره د افغان حکومت او قاتم لاتړ ځواکونو مقابله لاوله تو د وخت 2019 میلادي کال ډیرو سیمو کې پر داعش سیمه راتنګ شوې. دا کال افغان حکومت د داعش د ختمېدو کال وباله. لاهس کې مینې نیولې د اچین تر باندر او باغدرې د داعش مهم مرکزونه په نخښ ول. چارواکي وایي انداسې سیمه مونی ولې چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې حکومت نه ورغلې. ان افغان ولسمشر ننګرهار ته راغی او د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. د دې کال په وروستیو میاشتو کې افغان او بهرنو ځواکونو د ننګرهار په اچین کې د باغدري او باندر سیمې ونیولې، نو تر 400 ډیر داعش وسلوال سلګونو میرمنو او ماشومان سره حکومت ته تسلیم شول چې ډیری پاکستانی او لک پکې د نورو هیوادونو مو. افغان حکومت ویل چې په داعش سیمه را تنګ کړه او له تسلیمې بل لار نه لرله. حکومتي مقامات وایي دا ځلې د داعش په وړاندې عملیات ځکه ډیر بریالي و چې ګټلو سیمو کې سمدستي دایمي پوستې جوړې کړې او له دې وروسته به ځایي خلکو ته د بیرته ستنېدو چاره برابره کړي.
اکثریت کورونه هغه خراب شوي دي، کوم سیمو کې څوک نه اوسېدل هغه طبیعي شکل باندې هم خراب شوي دي. ځمکې هغه اصل چې او بخارې درلوده یا کاریزونه او سربندونه هغه لمنځه تللې دي، نو دا یو وخت واړي تر څو چې موږ هغه لپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه وته پیدا کړو او بل اخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
ولسی خلک وایي د حکومت او داعش په جنگ کې زرګونه کورونه وران شوی او حکومت باید د بیرته جوړېدو چاره وکړي.
د اچین په ستخلو کې ادا سیمه یو وخت د داعش وسلوالو په ولکه کې و، خو افغان ځواکونو په عملیاتو کړل او دا سیمه له دغه ډلې پاکې کړې. دلته ولسی خلک خال خال خپل زړو مينو ته بیرته راګرځېدلی او غوښتنه کوي چې افغان حکومت ورسره د کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته وکړي، نو د پورته سیمو خلک هم خپل مينو ته ګرځېدلی شي.
ځکه چې دلته چې کومي وداني دي ټولې لګېدلي لګې ډېر خلکو ځان ته داسې سرکب سرکب خپل شخصي دغه باندې یا بانس باندې یو شی یا بل شی باندې پټ کړی دي کنه. دین او غیره چا کوم داس بل دغه خدمت نظمت نه چارل ته وسه شته. واکم چې وران شي ویډیو غتر وسه داس خاص چا نه لیدل کړی. دلته کم یو ارڅو چې د مساری په کوشش کې چې صرف سرپناه ځان ته پیدا کګنه دین هم واره یو دغه پارم نه برابر خل چمپیون نه.
پړډي روسیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړي او وایي چې حالت هم د سپاتې شینو غني کورنۍ بیر تخپل سیمو تستنې دي شي. د شینوارو ډيري ساحي ډیورن کرخې تصویر مپرتی دي. ځینې شنون کې دغه ډله د عراق او سوریه له داعش نه جلا غني، خو د سولې پروسې خمو ديريت کول د داعش د خاتمې لار یادي.
د مشرقي داعش د سوریه او د عراق داعش سره زیات تماس نه درلود او وابستګي نه وي. د مشرقي کې داعش زیات پاکستان نه خوانه مو باندې تحمیل شوه و او اتسا چی په شمال که تیری یک متفاوت دی یک نور دلائل داری، اما زخ پل دیت دلائل نرم داشت به افغانستان که نه وقت غر تهدید و نه اوز غر تهدید دی نه با پاینده که بی پا صورت که چمور هم دسول پروسه خم مدیریت کو.
ننګرهار کې د سګنی میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښه ده. هڅ کې مینه په یو جماعت کې ځانمرګ بریدو چې ادریا ویل منسکون کې پکې وو وژل شول او ځینو ځایي خلکو او حکومتي چارواکو د پړې ګوت داعش ډلې ته ونیول. خلاکره معلومه نشو چې د غبرید چا کړو. د داعش لپنجو پر راوتلو ډیرو سیمو کې اوس ژوند دادی دي او ولسی خلک جګړه زپلو سیمو ته د حکومت د پامړولو غکې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د قطر د سیاسي دفتر یو دریکسیس هیئت په پاکستان کې د خپل مشرانو سره د ډاکټر زلمی خلیلزاد په غوښتنه سلام مشورې کوي. خلیلزاد ویلی دی یو هفته باید اوربند شي. موږ په همدې باره کې د سیاسي چارو کارپو سید اکبر اغا سره مرکه کړې ده. محترم سید اکبر اغا، د سوره رئیس خبرې روانې دي په دې چې خپل خلیلزاد ویلی دی چې د سولې په خاطر، د سولې د خبرو د کامیابۍ په خاطر باید یو هفته اوربند شي. د قطر نه د طالبانو درې کسیز هیئت ورغلی پاکستان ته د خپل مشرانو سره سلام مشورې کوي. آیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې خبرې په کومو مسلو باندې روانې وي په هغو ټولو خبرو باندې موافقه شوې ده؟ یعنی موافقه لاسلیک کیږي زر تر زره چې اوس په اوربند خبرې روانې دي؟
زه فکر کوم چې اول خو دوی وایم چې هغه د ذات چې کوم پی سي آر کوي هغه پی سي آر د اوربند په باب باندې دوه اړخ درلوده. یو اړخ یې دا و چې دوی ویل چې اوربند به قبل تر امضا د توافقنامې پلي کیږي، یعنی عملي کیږي. او دوهم دوه فکر باندې دا و چې نن مهال اوربند به عام اوربند وي، طالبانو به کوم په باب باندې چې قبل تر توافقنامې اوربند عملي شي په دې باندې به دوی په دې نسبت باندې د توافق نه وي راغلي. دا هو مستمر مسؤلیت راځي کیږي، یعنی دا چې اوس قبل تر توافقنامې اوربند عملي شي نو هغه خبره د اشغال او ټول خبره ختمیږي. نو دا دومره خبره باندې مطلب دا دومره خبره کېدلی چې هغه د ورته د پاره بیا کوم دونه وخت سره دی وسی امکان سره چې هغه د ریکې زیات چې هغه څلور د پاره ودا یو قطر کې نه پازل خپل قطریان اجازه نه لري درې نه پاره سلیږي او هغه د کوم چې یو څه اجازه به ورکول شي. اما دې چې د فکر کوم چې یقیني به هم نه وي، خو هغه به د دې لپاره یو خو د حکومت پایښ دا و چې اوربند به وي، یو شرط یې سی و چې اوربند به وي دا به موږ خبرې شروع کړو. دا به دا چې اوربند وي چې د دې اوربند په وخت کې به بین الافغاني خبرې شروع کیږي، که به بین الافغاني خبرو کې کامیابي وه دا کېدلی شي. دا احتمال لري چې دا اوربند بیا تمدید شي، ولې طالبان مختلف دا ویل دي چې به بین الافغاني خبرو کې به زموږ اولنۍ خبره اوربند وي. نو او که چیرې کامیابي نه وه بیا به دوی د اوربند لپاره خپله جلا خبره کوي چې هغه به نو بیا څنګه خبره بیا به وروسته معلومي.
دا اوس موږ ته واضح شو چې دا اوربند په دې خاطر باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې وشي، هغه اوږدمهاله اوربند به بیا وروسته په مذاکراتو کې معلومي.
اول اوربند د دې لپاره کیږي لکه څنګه چې د افغانستان حکومت شرط کوي د اوربند لپاره چې اوربند اول کیږي، هغه د دې خبره به هم دغه کیس ما فکر باندې داخلي زاد هم دغه کوشش روان دي چې پښتون د ځان سره خوشاله کیو. او مطلب په امریکا کې هم دا خبره وا چې ترامپ چې هغه کوم کلیک کړی وو په هغه کې دا اشتراک باندې څخه دی دي. نو بدا دی وای طالبان دې نرم غړي وسول دا سره بل باندې چې هغه خبره
خبره
دا خبرې دې برا باندې دا اور باندې دې برا چې او نو دا شان ټول پک شو راځي. نو بیا به بین الافغاني خبرې ورسته
کامیاب شي، د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، سولې شي په افغانستان کې، افغانان غوړي، حکومت غوړي، گاونډیان هغه د شرایط تاسو ته معلوم دي. نو څه فکر کوي چې دا بین الافغاني خبرې به مخامخ خبرو ته، د سولې مخامخ خبرو ته د حکومت سره لار هواره کړي؟
دا وام یو خدایم چې ملت ته افغانستان ته دې باندې دي چې خامخا په دې ملک کې صلح راشي، دا یو خبره. دوه هم د حکومت طرف چې دي هغه ته چويني چې اوس حالات یې اندازې ته ورسېدل او چې انتخابات ته ډېر لږ خلک راووتل، بیا دا اختلافات چې اوس جریان لري د د د د د انتخاباتو د پایلو په باندې، حکومت هم دې ته مجبور دي چې هغه په افغانستان کې صلح وغواړي. دریم طرف چې دي هغه د افغانستان همسایګان دي، از ما فکر باندې همسایګان چې دي هغه بیا د دې کوشش کوي چې افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کړي. امریکایان دلته نه دا چې د مسله تامې ده وو دي، بلکې امریکایان دلته مات شي. نو هغه په پښتو کې یو دغه دی وایي سوره جلالاوي مرید او سلاوي، نو دلته به انتقام روسان اخلي یا بېنور اخلي، خو وروسته فکري په افغانان. نو دا ټول هغه شیان دي زما فکر باندې چې خوشبیني د سولې په باب باندې ډېره ده. خدای دې دې ملک ته سوله راولي.
ډېره زیاته مننه سید اکبر اغا، کورم ودان په مخمخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د د عراق د حکومت ضد احتجاج کوونکو پروند تیلو یا وسا بند کړه او په جنوبی خارونو کې مظاهره وکړه. په عین وخت کې سیاسي ډلې په خپل کوششونو کې ناکامه شوې دي چې نوې حکومت جوړ کړي. په دې باره کې به د فرانسې د خبری آژانس د راپورټ خلاصه واوري.
اجرایه مامورانو ویلې په سلګونو کسانو چې د کار د پیدا کېدو غوښتنه یې کوله د ناصریه د تیلو څاته یې ورغلې لارې بندې کړې. دغه څا د بغداد جنوب پلو ته په 300 کیلومترۍ کې پرته ده چې په یوه ورځ کې 2000 بیرل تیل تولیدوي. دغه پاڅون له پیل کېدو نه را په دې خوا دغه لومړنی دوه ورځنی بندیز دی چې په اوپک کې ته د ټولو نه د لوی دوهم تولید کوونکي عملیات یې ګډوډ کړل. ټاکل شوی ده چې دغه پاڅون د جنوري د میاشتې په سر کې څلورمې میاشتې ته داخل شي. د ځوانانو په مشرۍ احتجاجونو کې دا غوښتنه کېږي چې ټوله سیاسي طبقه باید قدرت خوشی کړي چې د 2003 کال د امریکا له تیری نه وروسته چې دیکتاتور صدام حسین له قدرت نه راوپرځول شو په هیواد باندې واکمنی کوي. مظاهره کوونکو په هغه چا باندې زړه تش کړ چې دوی ناپوه سیاست مداران بولي، اقتصاد صحیح اداره نه کړ، خپل ځانونه شتمن کړل او د قوي ګاونډي ایران مرهون دي. د صدر اعظم عادل عبدالمهدي په استعفا سره مبارزه نسبی کامیابه شو، لیکن د سرپرست په حیث خپلې وظیفې ته دوام ورکوي. د هغه وخت نه را په دې خوا چې د ایران طرفدارې او نور سیاسي ډلې د ده د ځایناستې په سر جنجال کوي، لا تر اوسه په دې ارتباط نه دي کامیاب شوي. او که څه هم چې پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره رای ورکړه، داسې نښې نښانې نشته ده چې وختي انتخابات به زر وشي چې ډېر عراقیان یې غوښتنه کوي. د ګډوډۍ په نظر کې نیولو سره جمهور رئیس بهرام صالح تیره هفته د استعفا کولو ګواښ وکړ، په زیاده دی چې د ایران طرفدار کاندید معرفي کې چې راتلونکی حکومت جوړ کړي. د ناصریه مظاهرتي محصل اسامه علي د دولت مشر وستای او وایي ده د ګوندونو او ملیشو کوښښونه ناکام کړل چې غوښتل یې دغه پاڅون ناکامه کړي او خپلې ګټې وژغوري. د ای ایف پی ته وویلې موږ ته دغه اقدام دا هیله پیدا کوي چې خپل سوله ییز تحریک ته تر هغې پورې دوام ورکړو تر څو چې خپلې ټولې غوښتنې لاسته راوړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د اوکراین د دولت او د روسیې د ملاتړو برخمنو بیلتون خوښونکو ترمنځ په شمالي اوکراین کې د بندیانو تبادله پیل شوې ده. دا خبره پرون د اوکراین د جمهور رئیس دفتر کړې ده. د راپور تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
د قیدیانو د خوشکول د کار د تلاشۍ په وی پوستي کې شروع شو او د خبره د اوکراین د جمهور رئیس په رسمي ټویټر کې شوې ده. د اوکراین مقامات وایي چې دوی ته به تاوی قیدیانو سپارل شي، حال دا چې بلتون غوښتونکي نیت لري چې 55 قیدیان خوشې کړي. که چیرې د زندانیانو د خوشکول د کار بشپړ شي، نو دا به د قیدیانو د تبادلې دویم اساسي لویه تبادله وي. د زندانیانو د تبادلې د خبرې په پاریس کې د سولې د خبرو په جریان کې شوې. د سولې په دغو خبرو کې اوکراین، روسیې، فرانسې او آلمان ګډون کړی و. دغه ټول ملکونه هیله لري چې د اوکراین 15 کلن جنجال ته د حل ولار پیدا کړي. د روسیې او د اوکراین ترمنځ اویا تنه قیدیان تبادله شوي دي. ډېر سیاسي مبصرین عقیده لري د قیدیانو د تبادلې دغه کار به د اوکراین د تشدد په کمولو کې خاص رول لري. د اوکراین په شخړو کې 10,000 کسان وژل شوي. د اوکراین شخړې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د زمیمه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د وسلوالو خلکو چې روسیې ملاتړ کوي په ډیرو سیمو د قبضه کول نو وروسته شروع شوي دي. روسیه وایي چې د اوکراین په شخړو کې کوم اړخ نه دی، مسره ده دی چې ډیر داسې شواهد شته دی چې د روسیې مقامات د بلتون غوښتونکو سره تماس لري. د اوکراین حکومت هیله لري چې دوی ته به د بلتون غوښتونکو د پولیسو هغه یو شمېر صاحب منصبانه وسپارل شي چې په 2016 کال کې په هغو مظاهره چیانو چې د غرب طرفداري کوله ډزې وکړې او یو شمېر کسان یې پکې ووژل. امریکا او اروپایي اتحاد په روسیې باندې د کریمیا د زمینو کولو او په لویدیځ کې د بلتون غوښتونکو سره د مرستې له کبله اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د لیبیا د پارلمان رئیس په نړیوال ټولنې باندې غږ کړی دی چې د لیبیا د مرکزی حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني قانوني مشروعیت نور ختم کړي. د نیکوسیانا په دې باره کې راپورټ لرو چې سید سلیمان شایل ولی.
د لیبیا د پارلمان رئیس عقیلا صالح عیسا دا غوښتنه د شنبه په ورځ د قبرص په پایتخت نیکوسیا کې د یوې مرکې په مهال وکړه. د ملي توافق حکومت له ترکیه سره نږدې ډیپلوماتیکي او نظامي اړیکې ساتي او د پوځي همکارۍ تړون سره لاسلیک کړی دی. په 2011 میلادي کال کې د وسلوال پاسون په نتیجه کې د لیبیا د پخواني مطلق العنان مشر معمر القذافي لمړینې وروسته په هغه هیواد کې د مختلفو وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت په سر یوه اوږده کورنۍ جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. د ملي توافق حکومت چې پر پایتخت رابلسي واکمني ده د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب په نتیجه کې جوړ شو، خو ډېر زر د غړو ترمنځ د قدرت په سر خپل منځني اختلافات رابرسېره شول او عملاً په دوه ډلو باندې وویشل شو. اوس یې ترمنځ د اختلافاتو او سیاسي انتشار لمنه دومره پراخه شوې چې پارلمان په ختیځ کې فعالیت کوي او د ملي توافق یا جیني په خلاف د یاغې جنرال خلیفه حفتر ملاتړ کوي. عقیلا صالح په نیکوسیا کې د افی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د لیبیا پارلمان د ملي توافق د حکومت نه د ملګرو ملتونو د نړیوال اعتبار لیک بیرته اخیستلو په غرض لازم ګامونه پورته کړي. هغه د قبرص د بهرنی چارو وزیر نیکوس کریستیدو لیادس سره هم ملاقات وکړ او نوې غوښتل چې اروپایي اتحاد هم د لیبیا د پارلمان د غوښتنې نه خبر
کړي.
د لیبیا د پارلمان رئیس وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې داسې یو نوی حکومت په لیبیا کې تشکیل شي چې هم یې ولس ملاتړ کوي او هم یې پارلمان تر شا ولاړي. خود پارلمان ځین غړي چې له جنرال حفتر سره اختلافات لرل له ختیځ نه اوس بیرته ترابلس ته راغلي دي او د ملي توافق د حکومت ملاتړ کوي. د پارلمان رئیس نیکوسیا ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې له یونان سره د قبرص د شخړې په سر د ترکیه کړکېچ زیات شوی. قبرص او یونان دواړه د اروپایي اتحاد غړي دي او ترکیه د قبرص په شمال کې د ترکی نژادو قبرصیانو د جمهوریت ملاتړ کوي. تیره میاشت د اروپایي اتحاد یونان او قبرص د سخت احتجاج باوجود د ترکیه حکومت د ملي توافق د حکومت د مشرانو سره د مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو او ګازو د زیرمو د لټولو او راویستلو تړون لاسلیک کړ او په عین وخت کې د جنرال حفتر په ضد هم په جنگ کې د نظامي مرستو په لګول پیل وکړ. د حفتر وسلوال ځواکونه چې مصر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات ملاتړ کوي ترابلس یې له څو هفتو راهیسې محاصره کړی او کوشش کوي چې ونیسي. د صالح عیسا او د قبرص د پارلمان د رئیس ډیمیټرس سیلوروس ترمنځ له ملاقات نه وروسته په خپره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې د ترکیه او لیبیا اقتصادي تړون د نړیوالو مقرراتو نه ښکاره سرغړونه بلل شوې او هم ترابلس ته د ترکیې د نظامي مرستې د لیږلو غندنه شوې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د آشنا رادیو